د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه ما السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي وړاندې به واوري چې د پاکستان د تحریک طالبان د مشر حکیم الله مسید وژنه به په افغانستان کې پر طالبانو څه تاثیر وکړي په پاکستان کې مهم د دې پیښې لا اغېزو خبرو خو سمدستي خبرونه لرو اسدالله لودین اوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د پاکستاني طالبانو پر فعالیتونو ژوره اغیز وکړي د خوست چارواکي وایي چې نن سهار د تڼۍ ولسوالۍ په سیګي سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې وژلی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره دوه ساعته خبرې وکړې د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د پاکستاني طالبانو پر فعالیتونو ژوره اغیز ولري خو په افغانستان کې به یوازې د حقانی شبکې فعالیتونه متاثر کړي د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله مسعود په افغانستان کې له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې درلودې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی نوموړی په داسې حال کې وژل کیږي چې د پاکستان صدر اعظم ویلي له پاکستاني طالبانو سره یې د حکومت مذاکرات پیل شوی دی د فراه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې 15 تنه پاکستاني طالبان نیولي دي په فراه کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا وایاند عبدالرؤف رحماني وایي چې دغه وسلوال مخالفین د هغو عملیاتو په ترڅ کې نیولي چې د یوې اونۍ راهیسې په خاک سفید او پشترود ولسوالۍ کې دوام لري د رحماني په خبره دغه پاکستاني طالبان د افغان طالبانو ملاتړ ته راغلي وو او په سیمه کې د حکومت او بهرنۍ ځواکونو په وړاندې جنگي فعالیتونه کول خاک سفید او پشترود د فران نسبتا ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي بل ورته د خوست چارواکي وایي چې نن سهار د تڼۍ ولسوالۍ په سیګي سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې وژلی دی د خوست ولایت د عامه اړیکو مسؤل بریالي روان ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی د چاودیدونکو موادو اسکاټ اغوستی وو او غوښتل یې چې د پولیسو په ګزمه حمله وکړي تر اوسه د وژل شوي کس هویت نه دی معلوم او د حکومت وسلوالو مخالفینو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې په افغانستان کې د یو اسیر شوی روسی پیلوټ میرمن وویل چې ورته ویل شوی چې د خاوند خوشی کېدو لپاره یې مذاکرات روان دي دا خبر اسوسییټډ پریس اژانس ورکړ او دغه روسی پیلوټ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی راپور وایي تر شپږ میاشتو زیاته موده کېږي چې دغه روسی پیلوټ د وسلوالو طالبانو لخوا اسیر شوی دی د طالبانو یو مهم چارواکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې په کابل کې د روسیې په خوانی سفیر زمیر کابلوف په دې اړه ورسره په تماس کې دی روسی پیلوټ پاول پیټرینکو د لسو غیر نظامی بهرنیانو په ډله کې و چې په اپریل میاشت کې طالبانو ونیول دغه کسان وروسته له هغه اسیران شول چې د افغانستان په ختیځ کې بارونکو الوتکه اضطراري ناستې ته مجبوره شوه هته تنه ترکان یو قرغزی او یو افغان ترجمان هم د طالبانو لخوا ونیول شول خو ترکان وروسته خوشې شول او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 50 پوله یو اروپایي یورو و 20 افغانۍ 40 پوله یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ازادي راډیو مشال څنګه راپور ورکړي چې د پاکستاني طالبانو سرچینو ته اېد کړي چې د دې ډلې مشر حکیم الله مسعود پرون په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په یو بریټ کې وژل شو تر دې مخکې استخباراتي سرچینو ویل چې د ډرون توغندي مرکز میرانشاه ته نږدې په ډنډې درپخیل کې یو کور په نخه کړ او څلور کسانی وژل سرچینو تایید کړه چې د مسعود موټر چلوونکی او یو ساتونکی هم په دې بریټ کې وژل شوی دی په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنسا کې په دې اړه وویل
I have seen those reports. I don't have any.
دا وای ما دا راپورونه کتلی په دې اړه تاسو ته نور معلومات نه لرم. شمالي وزیرستان د طالب وسلوالو یو عمده مرکز دی. د غسیمه له افغانستان سره پر پوله پراته ده.
امریکای چرواکی وای د لاس انجلس په نړیوال هوایی ډګر کې د هوایی ډګر یو ساتونکی هغه وخت وژل شو او و نور کسان ټپیان شول چې و وسلوال سړي ډزې پیل کړې. پولیس وای مشکوک وسلوال سړی درویش کلان دی او پاول شان شان نومیږي چې توقیف شوی دی. د هوایی ډګر د پولیسو مشر پاتریک ګانن وویل پولیس په دې باور دی چې وسلوال سړی په یوازې سر دا ډزې کړې دي. د هوایی ډګر د امنیتي مسؤلیتونو د ادارې وایند وویل په دې پیښه کې د هوایي ډګر یو امنیتي کس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره دوه ساعته خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته باراک اوباما خبریالانو ته وویل چې په عراق کې د انتخاباتو د یو قانون تصویبېدو ته اړتیا شته.
زه د دې هڅه نه کوم چې عراق د انتخاباتو قانون جوړ کړي او مخته یې بوځي، نو کله چې خلک خپلو اختلافاتو ته متوجه کیږي هغه وخت کولی شي د دې پر ځای چې د تشدد له لارې اختلافات هوار کړي له سیاسي لارې به یې هواروي.
د عراق صدر اعظم نوري المالکي ویل په عراق کې د ډیموکراسۍ نه وي ده او حکومت هڅه کوي چې غښتلې یې کړي. مالکی زیاته کړه چې دای د امریکا له ولسمشر سره بشپړ موافق دی چې په عراق کې یو اصول ایس حل ته اړتیا شته. په عراق کې روان کال له اټکل سره سم وزره ملکیان وژل شوي دي. د چین په جنوب کې د اور لوبې د وسایلو د جوړېدو په فابریکې کې 14 یولس تنه ووژل او ولس نورې ټپیان کړل. دولتي اجانس وایي دا 14 د سینهی په ښار کې د جمعې په ورځ وشوه. سنوا خبري اجانس څرګندوي چې اکثره قربانیان ښځینه کارګران دي. د پیښې په تړاو دوه سوداګر نیول شوي دي خو تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد چارواکي تیار دی له استخباراتي افشا کوونکي ایډوارډ سنودن سره وګوري او د هغو تورونو په اړه ورسره خبرې وکړي چې ګواکې امریکا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ټلیفوني خبرې څارلې دي. هانس پیټر فردریش پرون خبریالان ته وویل چې سنودن غواړي اطلاعات راټول کړي او موږ یې په پوره لیوالتیا منو. د جرمني په پارلمان کې د حکومت یو مخالف وکیل هانس کریستن شتویل بلا د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې له سنودن سره وکتل. شتویه بلا وویل سنودن ورته ویلي چې حاضر دی د جرمني څارنوالانو یا هم پارلماني هیئت په وړاندې په جرمني یا هم روسیا کې شاهدي ورکړي. خو د ده په خبره سنودن ترجیح ورکوي چې لومړی د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته شاهدي ورکړي. د امریکا پخوانی قراردادي سنودن د پټو اطلاعاتو د افشا کولو په تور د واشنګټن تر تعقیب لاندې دی. دی دا مهال په مسکو کې اوسیږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر حکیم الله مسید وژنه به په افغانستان کې پر طالبانو څه اغیز وکړي؟ په پاکستان کې د اثر په اړه د سیاسي چارو څیړونکي احمد سعیدی وویل چې له اسلام آباد سره به د طالبانو د روغې جوړې د خبرو مخه ونیسي.
په نږدې وختو کې د مذاکراتو مفاهمه زه باور نه لرم چې یعنی امکانات وي.
په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې دالي شورا لویان سره هم ژغېدلی یو.
پکار دا ده چې حکومتونه په ګډه باندې کار وکړي او د دې قتل و قتال مخنیوی وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پولیو د واکسین پر اهمیت متخصص ډاکټران تاسو ته معلومات درکوي او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
کچېری یو ماشوم دنیا ته نوې وزېږي او هغه مانه دي اما یې وي آیا دا واکسین ضروري دی که نه دی؟
د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پرون ماښام ووژل شو. حکیم الله مسید شاوخوا درې اونۍ مخکې په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان له حکومت سره په دې شرط خبرو ته چمتو دی چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او په پاکستان کې شریعت نافذ شي. د حکیم الله مسید وژل به په افغانستان کې د طالبانو وسلوالو پر وسلوالو څه تاثیر وکړي؟ معصوم میوند موضوع د دفاع وزارت له مرستیال ویان سره شریکه کړي. میوند صاحب، دولت وزیري تاسو ته څه وویل؟
بل د جنرال دولت وزیر چې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دی د سر چې لحظې مخکې مش خبري وکړلې د دوی په خبر باندې چې دا په افغانستان کې د خپل د ټولو طالبانو پر بریدونو پر حمله باندې ډیر تاثیرات ونه کې خو په خپل مسعود چې د حقانی شبکې سره ډیر نږدې اړیکې درلودلې د دولت وزیر په خبر باندې او د ځینو کارپوهانو په خبر باندې په هغو سیمو چې د افغانستان د حقانی شبکې حمله کولې او دلته په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو پر ځای جنگېدل یا د خپل د افغان ځواکونو پر ځای جنگېدل د دوی پر حمله باندې د دوی پر دغه حمله چې دوی پر افغان او بهرنی ځواکونو په افغانستان کې پر دغه حمله باندې شاید تاثیرات ډیر ولري. دلته به د دولت د جنرال دولت وزیر خبرې دا اوریدونکو سره واورو.
فکر کوم چې د افغانستان خوا ته به دومره ډیر چې په دلته فعالیتونو کې کمزوري راشي یا به دغه د طالبانو حملات او دا د مین کې خودل او دا به کم شي زما په عقیده باندې دومره ډیر غټ تاثیر بین نه وي. د پرختیا باندې د حقانی ډلې سره د دوی مرسته ډیره وه د نورو طالبانو په نسبت باندې تر یو حده پورې کېدلی شي چې په هماغه سیمو کې او په هماغه خوا کې چې د حقانی پورې ارتباط لري منفي تاثیرات به وي تر څه وخته پورې چې دوی بیرته خپل ځان تنظیموي.
بله شبر صاحب،
بله د حقانی شبکه وزیر صاحب ویل چې په هغه سیمو کې چې حقانی شبکه فعال ده هلته به تاثیر ډیر وي. په خو خود د حقانی شبکه په کابل کې هم فعالیتونه کړي وو او مثلا په کانتیننتل کې چې هم حمله وشوه د دې تور په حقانی شبکه پوری شو او بیا د عبدالحق په چاو کې چې کوم حمله شوی و د هغې مسولیت هم حقانی شبکه ترجې شوی و. څنګه د دولت وزیر په وینا باندې د حقانی شبکه په فعالیتونو باندې په کومو سیمو کې د دې تاثیر وی
د افغان امنیتی ادارې په ځنګ ډول دفاع وزارت اشاره کړې ده د حقانی شبکې چې ډېر عملیات کول حملې کول د افغانستان په جنوب کې او د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې ډېر نفوذ درلودلې. د افغانستان په جنوب غرب سیمو کې ډېر نفوذ درلودي هلته حملې ډېر کولې. څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړل دی کابل کې هم د دغه حملو څخه لیرې نه پاتې شوی یعنی په ځنګ دول په دغه سیمو کې چې د افغانستان دفاع وزارت ورته اشاره کوي د افغانستان جنوب ختیځ جنوب غرب دغه سیمې به د دوی د حملو تر تاثیر د تاثیر څخه تر یو څه وخت لپاره راووځي چې بیرته بیا هم په پاکستاني طالبانو کې بیا د یو مشرۍ یو سړی رامنځته کیږي او بیرته بیا دغه اړیکې د حقانی شبکې سره رغي او خپل د افغان طالبانو سره رغي. نو دغه سیمې مشخصې سیمې چې دلته ډیر نفوذ لري. بلې شبر سره
بله البته د حقانی شبکې او د طالبانو د تحریک مشتر حکیم الله مسید په خوست کې وړم کال د سی آی ای د وو کسانو د وژلو مسولیت هم منلی وو او د سویل کېدل چې دغه کار دوی په شریکه سره کړی دی. خو د معصوم میوند تاسو د افغانستان د نورو امنیتي ادارو عکس العمل هم د حکیم الله مسید د وژلو په ارتباط اخیسته
د افغانستان د ملي امنیت ادارې سره چې هم تر مخکې دفاع وزارت ته زنګ دغه سره هم مش خبري وکړلې خو غوی لپه جاړه باندې وایي چې تحقیقات کوي ورسته به د رسمي خپل نظر خپور کړي. د دې تر څنګ د کورونی چارو وزارت سره هم خبري وکړلې چې د افغانستان کې پر امنیتي حالت باندې خپل د وسلوال مخالفین پر حمله باندې به څه تاثیرات ولري. ځکه مخکې تاسو په سرز کې یو شته اشاره وکړل چې حکیم الله مسعود د سولې خبرو کې دا خبره کړې و چې بهرنیان به د افغانستان وځي. دا خبر موږ د افغان ټول امنیتي ادارو سره موضوع نن شریکو د ورځې تر پای پورې بیا به ما ورته نوې معلومات راخو. خو تر دغه لازې پر یواز دفاع وزارت دغه نظر ورکړی دی او ملي امنیت په هم ورسته خپل نظر ورکړي او کورنی چار وزارت هم ممکن خپل نظر ولري.
معصوم ایوان مننه. بل لورته د پاکستان عکس العمل دا دی چې د پاکستان د کورنی چار وزیر پر حکیم الله مسید برید غندلې دی. البته د بی پیلوټ الوتکې برید غندلې دی او ویل دی چې لدې سره به د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو د روغې جوړې خبري ګډوډې شي. را به شو دی ته چې حکیم الله مسید څوک د کورنۍ غړي څومره دی او څوک دی او د څه کارونه تر سره کړی دی د ازادي رادیو د مشال د څنګ د خبريال په راپور کې اورو.
15 کلن تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود کوډکی زیلی شاخ آشینگی قبیله کارنگی کلی اوسیدون کې وو. د پلار نامای عبدالدین او د ځانمرګو برید کون کو ماستر مایند یا استاد باندې مشهور کاری حسین د ترازوی وو. حکیم الله محسود سلو رونا لرل یو کلیم الله چې د هم شکل وو په وزیرستان کې د فوسرا په نخته کې وژل شوی او درې نور اعجاز پیرولا او اتیکو لاجوان دی 2004 کال کې چې کله تحریک طالبان پاکستان مشر بیت الله میسود مخې ته راغلو، نو حکیم الله میسود د بیت الله ډرایور او ذوالفقار په نامه ترجمان وو. ویل کېږي چې د نوموړي اصلي نامه جمشید وه. د نوموړي په وینا چې 2008 کال کې د قبایلي خبریالانو سره په یو ملاقات کې د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړي ول، لومړنۍ دینی زده کړې دارالعلوم شریعه مفتی سره سرکۍ دینی مدرسې نه کړې وې او تر اتم ټولګي پورې اسکول هم ویلې وو، خو نوموړي باقاعده دینی تعلیم پوره نه و کړې. حکیم الله میسو تحریک طالبان کے پا جنگی سغدریزہ او جذباتی کمانڈر باندے مشہور وو. تحریک طالبان پاکستان مشر ٹاکل کے دو نبڑاندے دا خیبر او رگزئی او کورم ایجنسی کمانڈر ہم پاتے شبے وو. چه دا بیت الله میسود پا ڈرون برید که وجل که دو بروستا بیا نوموڑه پا 2009 کال که دا تحریک طالبان پاکستان مشر و ٹاکل شو.
حکیم الله مسید پرون د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د ده وژنه د پاکستاني طالبانو پر تحریک څه اغېز کولی شي؟ سالم محمد صالح د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سعیدي څخه کړې ده. سعیدي په ځواب کې وویل
د اسامه بن لادن وروسته د حکیم الله مسعود وژنه یو سخت گزار ده په طالبانو د افغانستان د دولت مخالفینو. حکیم الله مسعود یو ځای د طارق مسعود او عبدالله بهار سره چې د ده ملګري وو مرسوی تاسو ته معلوم ده چې د ډلې پخا بیت الله مسعود ولی الرحمان قاري حسین ملا نذیر وژل شوی وو. دغه حکیم الله مسعود په یو منطقه په وزیرستان شمالي چې تندوران ورته وایي په دې ځای کې ویشتل شوی. البته د دې نخه کول یو د دې نشانه کول په یو تقریبا یو 15 ورځې وخت کې لطیف الله مسعود په کابل کې په امریکایانو په لاس کې نیول شوی وو چې د حکیم الله مسعود اصلا نږدې ملګری او معتمد سړی وو. زه فکر کوم چې هغه خبرې یا هغه انکشافات چې له لطیف الله مسعود نه اخیستل شوی دا زمینه امریکایانو ته برابر کړی چې نن حکیم الله مسعود په نخه کې ووژي.
سیدی صاحب تاسو ویل چې د حکیم الله مسعود وژنه پر افغان طالبانو هم تاثیر کولی سي، پر دوی باندې ستاسو په نظر ولې تاثیر کوي د وژنه؟
د یو مهم سړی وو، اکثر عملیات یا اکثر تروریستي او انتحاري دل چې کیدل زیاتر بلالای چې پکې حقانی هم لاس درلودل د دې هم طراح وو. حتی قاري حسین د دې اصلا چې په خاموشو طراح وو، یعنی دی مضبوط سړی وو. په دې کې زیات جایزه امریکایان تعین کړی وو. د ده وژنه د افغاني طالبانو او د پاکستاني طالبانو پر روی سخت گذار ده.
اوس په دغه ځای بل څوک نیولی سي په دغه تحریک کې؟
تر اوسه داسې سړی نشته. تاسو ته معلوم ده چې دا اصلي معاون لطیف الرحمان مسعود وو چې امریکایان یې نیولی. پخوانی معاون ولی الرحمان بود، هغه هم وژل شوی. قاري حسین هم وژل شوی. طارق محمود چې د نږدې ملګري و هم مړ شو. عبدالله بهار هم مړ شو. یو سړی پاتې ده چې شهاد الله چې د ده ویان دی، هغه ژوندی پاتې ده. شاید ځایناستی وي خو هغه به هم دومره مضبوط سړی نه دی.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت ډېره هڅه کړې چې له وسلوالو سره د سولې د خبرو بهیر پر مخ بوزي. اوس د حکیم الله مسعود وژنه دغه بهیر څومره زیانمنولی سي؟
درې تنه نواز شریف تعین کړی وو چې مولوی فضل الرحمان په راس وو چې سبا د طالبانو سره مذاکره کول. د حکیم الله مسعود مړینه زما باور دا ده چې دغه مذاکرات بنبست خاطر روان دي. مذاکرات به نه کېږي. طالبان کوشش کوي چې له لاسه پوري وي. انتقامي حمله به وکړي په پاکستان کې، په افغانستان کې، په امریکایانو کې. په نږدې وختو کې د مذاکراتو مفاهمه زه باور نه لرم چې یعنی امکانات وي. بیا نو وروسته چې څو میاشتې تېر شي بیا نو به ګورو هغه وخت هغه خبرې.
پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دې باندې غوسه څرګندوي چې ولې د امریکا بې پیلوټ الوتکې په قبایلي سیمو کې بریدونه کوي. اوس چې تر دغو وروستیو ګواښونو وروسته دغسې یو برید کېږي او دغسې یو مهم کس پکې وژل کېږي او تاسې دا خپله د پاکستاني طالبانو پر غورځنګ باندې یو ګزار ګڼئ، تاسو فکر نه کوئ چې اوس پاکستاني چارواکي به خپله غوسه راکمه کړي، د دوی غوسه به راکمه سي؟
تقریبا هغه بې پیلوټ تیارګان چې دي تر اوسه د 300 زیاتره حمله په پاکستان کې وکړي. زما باور دا ده چې مشرف هم په دې درون حمله کې توافق درلودل، زرداری هم توافق درلودل، غیر مستقیم نواز شریف هم لري. اما د پاکستان د ځان لپاره، د خپل خلکو لپاره وایي چې موږ موافقه نه درلودل. زما باور دا ده چې حکومتي خلک پکې موافقه لري. انټلیجنس سرویس حتی نن شپه چې ما خبرونه ما تعقیب کول. اولین خبر چې بول چې حکیم الله مسعود مسعود د پاکستان انټلیجنس سرویس دا خبر افشا کړ. وروسته بیا نور خبر رسانی پدې کې خبر یو.
احمد سیدی وویل د حکیم الله مسعود وشنه د اسامه بن لادن له وژلو وروسته پر طالبانو تر ټولو سخت گزار دی. په افغانستان کې طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه اعلامیه نه ده خبره کړې. لږ مخکې طالبانو یو خبر پاڼه ازادي راډیو ته راوستوله چې په هغې کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یوې ادعا په اړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 12 طالبان وژلي دي د رد اعلامیه خپره کړې ده، خو د مسعود پیښې ته اشاره نه ده کړې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقا علي کوزای کتنه ورته کوي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په روسي غنه کې په افغانستان کې د جګړې خبرې تر څلیک لاندې یو اوګو تحلیلي مضمون خپور کړ او په یو برخه کې راغلی لو اوګدې مودې راهیسې داسې بریښي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون بشپړېدو یا نهایي کېدو ته نږدې شوی دی. په عین حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرې هم روانې دي، خو د دې مذاکرو نتیجې تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. خبرونه لیکي که څه هم چې د طالبانو مشر ملا عمر د روان کال په لومړیو کې د خپلې ډلې دریز روښانه کړ او ویل چې دوی په افغانستان کې د قدرت د انحصار په فکر کې نه دي، خو طالبان په افغانستان کې د اسلامي شریعت د اصولو پر اساس حکومت غواړي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، امریکا او نړیواله ټولنه دواړه باید د طالبانو د مشر خبرې په دقت سره وڅېړي، او دا ځکه چې دا به په افغانستان کې د ښځو په حقونو او په مجموع کې په بشري حقونو مستقیم اغیز وکړي، او بله دا چې د افغانستان راتلونکي هم مطرح ده. خبرونه لیکي افغانستان د باثباته کېدو له حالت څخه ډېر لرې ده. په قرآن کریم کې د لوګر والی ارسلا جمال ته د بم کې خودل او د هغه وژنه د وسلوالو نوی تاکتیک دی. په عین حال کې د افغان حکومت د خزینه چارواکو او ټولنیزو مشرانو ګواښل او وژنې دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر ناوې پیلې سپتمبر میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته په دې هیواد کې د ښځو له حقونو څخه د دوامدار سرغړونو یادونه وکړه. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې داسې پرمختګونه او لاسته راوړنې هم شوي چې 15 کاله وړاندې چا تصور هم نشو کولای. دا مهال په افغانستان کې آزاد او مستقلی خبری رسنۍ او سیاسي ګوندونه فعال دي، خو دا هر څه له منځه تلای هم شي. ولی په ځواب کې لیکي په افغانستان کې د معافیت فرهنګ حاکم دی او اساسي قانون د اسلامي شریعت په سخت تفصیل سره جوړ شوی. همدا علت ده چې افغانان نه شخصي یا فردي ازادي او امنیت لري او نه هم د فکر ازادي. خبرونه لیکي په همداسې یو حالت کې بیا هم ملا عمر وایي چې دا کافي نه ده او حکومت به پر اسلامي شریعت بناوي. د خبرونه په باور د ملا عمر زیاته توقع به د څو لسیزو جګړو ځپلي افغانستان لپاره د جګړې د ختمېدو او ثبات هلې ځلې له منځه یوسي. امریکا چاپ ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د کیناستو یا لینډینګ سیستم خرابېدو ته اشاره کړې او لیکي د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د کیناستو لپاره هغه اتوماتیک سیستم چې په خراب هوا او د لږ لید حالت کې د الوتکو په ښکته کېدو کې مرسته کوي له دوه میاشتو راهیسې خراب دی او کار نه ورکوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو او بهرنیو کارپوهانو لخوا لیکلي کې دا مهال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د ورځې شاوخوا 500 الوتکې ښکته او پورته کیږي او پیلوټان له رادار او جی پی ایس څخه کار اخلي، خو د ژمي په رانګر کېدو سره افغان چارواکو د خطر زنګونه ټنګولي او وایي کله چې واوري ووري او هوا خراب شي په هوایي ډګر کې به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې طالب مشان مستقیم او د افغان حکومت په مشي د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي، ځکه نو د سولې بهیر ټکنه شوی دی. د دې شورا وایاند وایي بیا هم په افغاني سیمه ییز او نړیواله کچه د سولې د خبرو هڅې روانې دي چې د ګڼو هیوادونو او سازمانونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د دې خبرو د ټکنیتو په ارتباط د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په لندن کې اندیشنه څرګنده کړه. سالی محمد سالی د مرکې په سر کې د سولې عالی شورا له ویان شاهزاده شاهد څخه پوښتنه وکړه چې ولې کلونه وروسته لا هم د سولې خبرو او هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
یو مشکل چې دی هغه دا دی چې طالبانو مشرانو ونه کولی شو چې د صلح خبرو یا د بین الافغانی مذاکراتو اعلان یې کړی وی او دې خبرې یو خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. قسم خوري وری خبرې شروع دي په ملي سطح، منطقوي سطح او په جهاني سطح. او تاسو ګورئ خوشبختانه چې په ملي سطح او په منطقوي او جهاني سطح د صلح حمایت کیږي او تصور او ذهنیت دا دی چې صلح د جنگ بدیل دی. اساسي مشکل چې دی هغه دا دی چې مخالفین د افغانستان د دولت سره، صلح د عالي شورا سره، د مخامخ خبرو، بین الافغاني مذاکراتو او د دې قضیې حل د افغانانو په رهبرۍ او مشرۍ دی د حل غوښتنه یا توافق نه دی کړی، اصلا دی یو مشکل ایجاد کړی.
په وسلوالو کسانو کې هم یوه ډله داسې ده چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي او یوه ډله یې مخالفت کوي. دغه بیلابیل دریځونه هم په دې برخه کې ستاسو په نظر د ځنډ او خنډ باعث شوي نه دي؟
خورې ورې او متفرقې خبرې شروع دي، هم طالبانو بعضي ګروپونو سره یا مشرانو سره یا علمي او سیاسي خلکو سره، په داخل کې خارج کې خبرې شوې دي. او اوس هغه وخت را رسېدلې دی چې هیڅوک په انحصار باندې عقیده نه ساتي او بې ځایه امتیازات به نه غواړي. د قضیې اساسي حل خدا دی چې مخالفینو مشران که دوه ګروپونه وي که درې ګروپونه وي یا طالبانو مشران یا حزب اسلامي، په کار دا ده چې هغوی سره دقیقې او جدي خبرې وشي او کومې غوښتنې چې هغه د مذاکراتو په جریان کې هغوی مطرح کړي، بیا په هغې باندې غور کېدلی شي چې څومره معقولی دی او څومره د منلو وړ دی او څومره په غور کېدلی شي.
بله، د سولې د دغو خبرو اترو د مشرۍ په برخه کې هم ځینې اختلافات شته. ځینې هیوادونه هڅه کوي چې دغه نوښت په خپل لاس واخلي. پاکستان په دې برخه کې خپله ونډه غواړي او هڅه کوي چې زیاته برخه په دې کې ولري. تاسې د سولې څه ډول خبرې اترې موثرې ګڼئ په دې روان بهیر کې؟
اصلا وایو چې خبرې د افغانانو ترمنځ وي او د سیمې هیوادونه یا د نړۍ هیوادونه، اسلامي او غیر اسلامي چې دلته نفوذ لري، هغوی باید د سولې د شورا سره او د صلح د دغه خبرو سره همکاري وکړي. که چېرته د صلح په دې خبرو کې خپل غرضونه ولټولی شي، طبیعي ده چې د حل په ځای باندې به دا مسایل طولانی کې او مشکلات به رامنځته کړي. مونږ دا نه وایو چې هیڅوک خپلې ګټې ونه لټوي، خپلې معقولې ملي ګټې دې ولټوي. افغانستان هم یو آزاد او مستقل هیواد دی، خپلې ملي ګټې به تعقیبوي مګر د نورو په ضرر باندې نه. مونږ د نورو نه هم غواړو چې هغوی حق لري چې خپلې ګټې تعقیب کړي، ولې د افغانستان په ضرر باندې نه. په افغانستان کې دغه طولاني جګړه نوره ختمول غواړي، دا سیمې ته هم خورېږي. اوس تاسو وګورئ چې دغه مشکلات د سرحد نه اخوا ته هم زیات شوي دي. مونږ وایو چې په دې جنگونو کې ملکي تلفات زیات دي، ولسونه پکې متضرر دي او بې ګناه خلک، ښځې او ماشومان پکې وژل کېږي. په کار دا ده چې هم حکومتونه او هم ملتونه په ګډه باندې صادقانه کار وکړي او د دې جنگ یا د دې قتل او قتال مخنیوی وکړي.
یو تازه راپور وایي چې د پخوا په نسبت د وسلوالو طالبانو دریځ او لهجه نرمه شوې ده. تاسو په دې برخه کې څه وایاست چې دغه څه دغه شی محسوسېږي؟
دایو چې د وخت حساسیت داسې دی چې اوس باید د افغانستان دولت، د سولې علي شورا، د افغانستان ملت په مجموع کې مخالفین او څوک چې جهانیان په دې قضایاو کې دخیل دي، دا ټول د تعقل نه کار واخلي او اساسي مسله په افغانستان کې او بیا په سیمه کې د وحدت او د روغې جوړې مسله ده، هغې ته وخت ورکړي او ټول د دې دپاره په شریکه صادقانه کار وکړي. زه په دې عقیده یم چې اوس طالبانو په صفوفو کې هم یو تفاوت راغلی دی، تغییر راغلی دی. هغې اوس دغه تعقل لري چې په افغانستان کې ځینې کسان پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د سولې په رابطه باندې اظهارات وکړي او خپلې نظریې وړاندې کړي او یو امادګي وښيي. نو ستاسو خبره صحیح ده چې یو تحول راغلی دی او هغه مثبت تحول دی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد وویل چې له طالبانو او نورو وسلوالو سره د سولې په برخه کې پکار دي چې حکومتونه ګډې هڅې وکړي او په خپل د سولې عالي شورا په دوامدار ډول په دې برخه کې کوششونو ته ادامه ورکړي ده. د سولې د عالي شورا ویان دا خبرې وروسته له هغې وکړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنس وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل شوې وای. ډابنس پرون په لندن کې دا خبره کړې وه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ کې مو په محاکمو کې د فساد د موجودیت ادعا د دغه ولایت د استیناف محکمې له رئیس سره څېړلې ده، خو تر دې مرکې مخکې لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی لندن ته له 5 ورځني سفر وروسته نن سهار بیرته کابل ته راغی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه به د پاکستاني طالبانو پر فعالیتونو ژوره اغیزه ولري، خو په افغانستان کې به یوازې د حقانی شبکې فعالیتونه متاثر کړي. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې 15 پاکستاني طالبان نیولي چې د افغان طالبانو ملاتړ او مرستې ته راغلي وو. د خوست چارواکي وایي چې نن سهار د تڼۍ ولسوالۍ په سیګي سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته لرسېدو مخکې وواژه. د پاکستاني طالبانو سرچینو تایید کړی چې د دې ډلې مشر حکیم الله مسعود پرون په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره 2 ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکي وایي د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې د هوایي ډګر یو ساتونکی هغه وخت وژل شو او نور ټپیان شول چې یو وسلوال سړي ډزې پیل کړې. د چین په جنوب کې د اورلوبې د وسایلو د جوړېدو په فابریکې کې د 14 له امله 11 تنه وژل شول او 10 نور ټپیان شول. او د جرمني د بهرنی چارو وزیر وایي د دې هیواد چارواکي تیار دي چې د امریکا له استخباراتي افشا کوونکي ایډوارد سنودن سره وګوري.
په کونړ کې ځینې خلک شکایت لري چې په محاکمو کې د فساد د موجودیت له امله یې زر دوسیې نه حل کېږي او همداراز یو شمېر اړ کېږي چې د حکومتي ادارو په ځای خپلې قضیې په وسلوالو طالبانو باندې حل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د استیناف محکمې له رئیس قضاوتمل شمس الرحمن رئیسي سره مرکه کړې.
ځینې خلک دا وایي چې قاضیان صاحبان چې دي یا په محکمو کې خلک چې ناست دي هغوی زیاتې سیاسي دوسیې نه څېړي، د دې د ویرې نه چې هغې کې مخالفین زیات وي او دوی ته ګواښ پېښېږي. همداسې ده
نه؟ مونږ خو تر اوسه پورې داسې یو قاضیان چې هغې نه مونږ اجتناب کړی او هغه مونږ نه یې فیصله کړې. قاضي خو صرف محکمه چې ده دا بې طرفه ده، د قانون پر مبنا باندې دوی حکمونه صادروي. هغه په هره کټګوري کې چې که په هر قسم شکل نو قاضي مجبور دی چې هغه به فیصله کوي، ځکه چې دغه وظیفه قبول کړي نو دغه قضیې ته به رسیدګي کړي.
امن قیس بل شکایت د خلکو دا دی چې اکثر وخت کې په محاکمو کې یو شمېر قاضیان د خلکو نه پیسې اخلي، رشوت اخلي، خلک خوشي کیږي. دغه تور یا دغه شکایت په اړه څه نظر لري؟
کونړونو ولایت په اړوند محاکمو کې چې د محاکمو ته منسوب سړی یا د محاکمو ته چې منسوب نه وي بلکې هغه د دلال په شکل باندې دغه یو د محاکمو په نامه باندې غوښتنه ولري، زما دروازه د خلکو په مخ خلاصه ده، ټلیفون شمیرې مې د خلکو سره شته دی، کولی شي چې ما ته په وخت او زمان سره مراجعه وکړي، انشاءالله زه به هغو شکایتونو ته رسیدګي وکړم.
اگر چې تاسو ویل چې زه راغلی ما ډېر شیونو مخ هم نیولې ده، بل امنیتي مسؤولین هم دا شکایت کوي موږ یو کس ونیسو سبا چې ګورو بیا راخوشي شوي هغه همدغه محاکمو ورته برات ورکړي. په دې اړه څه
په دې وخت کې چې 3 میاشتې تقریبا کېږي چې زموږ هیڅ نوه مشکل نه دی امنیتي ارګانونو سره او نه د عوام الناسو سره او د هیچا سره زموږ نه دی پیدا شوی او نه ماته چا شکایت کړی په دې رابطه باندې، او که چا کړی ماته مشخص موضوع دی ماته وایي چې دغه موضوع ده او دغه قضیه ده چې زه په هغې رابطه باندې جواب وکړم.
بله مهمه مسله چې ستاسو ژوند پورې تړلې ده، ستاسو یو شمېر قاضیان د څه کسانو لخوا که هغه مخالفین وو او که دوسیه درلودونکي څوک وو ووژل شو، ستاسو د خپلو قاضیانو امنیت څنګه احساس کوئ چې آیا د دوی امنیت ډاډمن دی چې دوی په ډاډه زړه باندې فیصلې وکړي او هغه څه چې دي مجرمینو ته سزا واوري؟
د وطن شرایط خو تاسو ته معلوم دی چې علاوه د قاضي صاحبانو نه زمنگ ټول ملت په امن کې نه دی، ټول ملت احساس ته خطر کوي. نو طبعا قاضی چې موقف ولري هغه به خطر متوجي او د نورو اشخاصو یا د عادي افرادو نه به اضافه تر ورته متوجي. نو دا عوامل لري خپل. زما په وخت کې کوم خاصې ته خطر نه دی متوجي شوی، تنها یو نفر زمنګ هغه چې ټارګټ نه و دی، یو حادثه کې هغه بشاره موږ سره حاضر و، هغه په شهادت رسیدلی و. او مخکې قاضیانو علتونو باندې ما ځنیم پوه چې په کومو قضایو کې دغه شوي دي. خو تر هغه بریده پورې چې زمونږ توان دی او د امنیتي ارګانونو دغه د امنیتي ارګانونو سره موږ په تماس کې یو، فعلاً په محاکمو کې زمونږ امنیت ښه دی ګزاره کوي، کوم داسې جدي خطر موږ ته متوجه نه دی. بهر د محاکمو نه خو امنیتي شرایط په هغه اندازه باندې نه دي چې موږ ډاډمن او مطمئن اوسېږو، خو ولې احتیاط شرط دی.
ځینې خلک دولتي محاکمو ته خپل قضیې نه راوړي، طالبانو ته وړي، هغوی وایي چې دلته فساد دی ځکه دغه نه راوړي. په دې اړه څه ویل دي خلکو؟
څه خو به دغه درته ووایم
زر نه حل کېږي دلته فیصلې.
زموږ لپاره هغه میعاد چې هغې کې باید موږ قضیه بررسي کړو قانونا هغه ښودل شوی میعاد دی. د جزایی لپاره خپل میعاد دی او د حقوقي لپاره خپل میعاد دی. او نن سبا سترې محکمې دا خبره ډیره جدي نیولې ده چې هر قضیه باید په خپل قانوني میعاد کې دا باید فیصله شي، او کوم قاضي په خپل ټاکل شوی میعاد کې فیصله نه کړي هغه قاضي ته جزا ورکړل شوې ده. او په هر کال کې زموږ تفتیش راځي، یوازینی جدي موضوع چې نه شي دغه میعاد دی رسیدګي دی او موضوع نه شي. نو دا اصلا دغه نه دی، منتها دولت مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمې دي، د دولت نفوذ پکې قوي نه دی. نو تا باندې هلته به فیصلې کېږي، موږ هغه نه شو رد کولی. خو کوم ځای کې چې د دولت نفوذ دی او د دولت تر امنیت لاندې ساحې دي، بالکل هغه هلته خلک راځي مراجعه کوي.
د کونړ د استیناف محکمې رئیس قضاوتمل شمس الرحمن.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د پولیو د واکسین په ارتباط پکې متخصص ډاکټران خبرې کوي. البته د یادولو وړ ده مخکې مو د کونړ د استیناف محکمې له رئیس سره مرکه خبره کړه. کونړ د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د ګزرن یا پولیو ګڼې پیښې لیدل شوي دي، او په تېرو کال کې 15 پیښې هلته تثبیت شوي دي. اوس هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و مهمانم است دکتر خلیل نورزاد، مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونیسف یا صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد. بسیار خوش آمدین دکتر صاحب نورزاد. همین چند روز پیش روز جهانی امهای پولیو بود. هر سال در 24 ماه اکتبر با تجلیل از این روز در مورد اهمیت محو مریضی پولیو صحبت میشه. ما هم امروز در این برنامه در مورد این صحبت میکنیم که پولیو چیست، چگونه به وجود میآید، چقدر خطرناک است، آیا معالجه شده میتونه و یا قابل جلوگیری هست یا نه. ساده که بگوییم پولیو مایلایتس بیماری است که در نتیجه یک عفونت ویروسی به وجود می آید. یعنی که یک ویروس این بیماری را به وجود می آورد و معمولاً همین ویروس اعصاب را مبتلا می سازد. پولیو یا فلج یک بیماری ساری است که می تواند موقتی باشه، می تواند به یک معیوبت دائمی هم بدل شود و حتی سبب مرگ هم می تواند شود. دکتر صاحب نورزاد، ساده و کوتاه اگر توضیح بدهید که اول چرا پولیو مایلایتس را فلج اطفال می نامیم؟
پولیو یک مرض حادی ویروسی ساری داری تفرات از بیمانا که یک مرضی که دفتن پیدا می شه و عامل از یک ویروس است که او به سیستم عصبی یا نسج عصبی خیلی علاقمند است که باعث تخریب می شه، بالاخره باعث معیوبت دائمی از اطفال می شه. چون اطفال زیر اکثر اطفال را که زیر سن 5 سال هستند زیادتر مصاب می سازد، از خاطر برنامه های تریزی شده که تمام اطفال باید واکسین بگیرند در هر دوره که واکسین ضد فلج اطفال از طریق کمپاین ها تطبیق میشه. این مرض که است اصلا در افغانستان یک پیشرفته بسیار زیاد صورت گرفته در این قسمت و انشالله این مرض افغانستان معمول خود شد. خب اعراض علائم ازی که است که تقریبا بیشتر از 90% بدون اعراض است، 5% یک تعداد اعراض علائم عمومی میته، مثلا تب و سردردی و جاندردی و یک به شکل یک زکام ریز شدید تبارز میکنه. بعد از او در یک تعداد ایشان باعث فلج دائمی میشه، البته این بعض از در هفته اول که بالاخره طفل وقتی که فلج شد دیگه خلاص ایش دوباره علاج نداره و یگانه راهی را که میشه از جلوگیری شوه او فقط دو قطره واکسن ضد فلج اطفال است که تمام اطفال باید واکسن شوند مقابل از این.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. حتما در مورد واکسین ضد پولیو هم صحبت میکنیم و در این مورد هم صحبت میکنیم که یونیسف یا اداره که شما برش کار میکنین در این مورد در افغانستان چه کارهایی کرده در مورد امهای پولیو تا لحظات بعد. بیشتر گفتیم که این بیماری توسط یک ویروس یا ساده بگویم یک میکروب به وجود می آید. در مورد سرایت همی میکروب توضیح بتین که چطور از یک شخص به شخص دیگر انتقال می کنه.
میکروب ازی که از مواد غایطه وجود داره و این مواد غایطه که خصوصا وقتی که اطفال در خارج از بیت الخلا استفاده نبکنه، در هوای آزاد رفع حاجت بکنه، میکروب ازی که از طریق مواد غایطه با آب و مواد غذایی بالاخره از طریق دستا که ملوث همی به همی با ویروس ملوث است داخل از طریق دهان بالاخره داخل معده میشه، دمای کوچک یا مری خمیره بالاخره اونجا تکثر میکنه، یعنی زیاد میشه تعدادشان. یک مقدار یک تعداد زی میکروب ها یا ویروس ها داخل خون میشه و داخل خون که رفتن اینا میرن در سر سیستم نسج عصبی یا همی حجرات خود اعصاب که است، در ستون فقرات در نخای شوکی او را تخریب میکنه، بالاخره باعث فلج قسمی یا تام یک طرف یا دست یا پا یا هر دو طرف پا میشه. یگان وقت عضلات سیستم تنفسی را اگه متاثر بسازه باعث سی میشه که همی تنفس توقف کنه، بالاخره باعث مرگ اونی شه.
جالب بود این تشکر دکتر صاحب. بحث ما ادامه خواهد داشت. با معذرت که اینجا حرفتان ختم میکنم، بختیار از کندهار زنگ زده و میگه باید زود سوال خود بکنه، ببخشیم که اینجا حرفتان قطع میکنم. بختیار صاحب سلامونه، شرق لست دوستان پشت نوکی
نمری پشتانه می پداخی داول ده کچیری و ماشون دنیا تا نوی وز زیده او آغا مالو جیدی اما یو بیدی آیا داغه واکسین ضروری دی کنه دی دایو پشتانه بلد پولیو نرشی وز فاغانستان که سون علی دلکی جی وز خو دا چی دی وای دا دکتران صاحبان چی دی نرشی وز دیر کنه سیو دی ایا د افغانستان کې د دې نس مشانه څومره دي کچیر نه مړ اوله بوچی څه تاوان خو نه کوي نور مو وخت نه نسم او ردم توخر کومه د خدای
ډیره مننه بختیار صاحب، سلامت اوسه، روزتان خوش. اینال بشنوین از دکتر صاحب نورزاد، بفرمایید.
زبد بختیار صاحب شکندار موږ ته تماس کې شوې ده، ما دا خبر به درته وایم چې کچیر یا مشوم زیږدلی وی هر هغه ماشوم چې نوې پیدا کی بلا استثناء ټول ته باید د ګزرن څخه د 20 واکسین باید ورکړی شي. کې دی شي چې مثلا هغه ماشوم یو دیوبل حالت نه مایوب شي وي، نو دغه په وجود کې د ګزرن پروند معافیت نشته دی، نو باید ضرور خامخا ټول نوې زیږیدل ماشومان باید بلا استثناء باید واکسین شي، د 20 د ګزرن ضد واکسین باید د کمپاین په هر ډول کې ورته ورکول شي. د ستاسو د دویم سوال ځواب کې چې پولیو نخې څنګه په افغانستان کې د پولیو نخې په افغانستان کې اوسم لیدل کی اوسم په افغانستان کې موږ اته د ګوزن پیخل روچه متاسفانه د هیواد په ختیځ برخه کې ریپورت شوی دی. نو بنا هم زمونږ وختونه زمونږ درونه ودوال نه داده چې دوی خپل ټول ماشومان خصوصا نوې زیږیدلې او هغه ماشومان چې عمر دی دی وی ورځ نه تر 5 کال په پوری دی ګوزن پس باندې باید واکسین کی.
عباد الله از تگاب زنگ زده، سلام علیکم، خوش اومدین، سوال بکنین لطفا.
علیکم ماشوم شپږ میاشتې نغت چې او مو شدی نه دا ماشین ته بسره سره کوم ته چې دی ورکی
ماشوم کله چې زیږیږي باید تر شپږ میاشتو پورې باید د مور شیدې ورته ورکړل شي، باید هیڅ شی ورته ونه کړل شي. هغې نه وروسته د شپږو نه تر یو کال پورې، بیا تر دوو کالو پورې کېدای شي بعضې نورې غذایي مواد ورسره په څنګ کې ورکړل شي. خو مهمه خبره دا ده چې باید د ګوزن ضد واکسین ورته وشي. هر دور کې باید دا ټول ماشومان باید واکسین شي، که عمر یې د شپږو نه کم وي، که میاشتو نه کم وي، که د یوې ورځې نه وي، تر پنځو کالو پورې ټول باید د ګوزن دوه څاڅکي ضد واکسین باید واخلي. خبره په دې کې ده چې اصلا مور شیدې لري، نو ښه خبره دا ده چې ماشوم ته کله چې خپل مور ته ورته ورکوي، شیدې ورکوي، د هغې په تی کې شیدې پیدا کیږي. نو دا هیڅ دلیل نشي کېدای چې باید هغې سره په څنګ کې نور اضافي خواړه باید ورته ورکړل شي، د مور شیدې په څنګ کې ورسره.
تشکر از شما عبادالله خان از تگاب. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت است و در مورد پولیو مایلایتس یا فلج اطفال صحبت میکنیم. یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
دکتر محترم، دکتر صاحب، من دا پوښتنه ده د زنګنو ده 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 زنګنو موږ درته یو ډیر دوام په کلیګا کې نه ده.
شما یک لحظه منتظر باشین که اگر دکتر صاحب از شما سوال داشته باشه. دکتر صاحب نورزاد،
ډیره بخنه غواړم، زمونږ د پروګرام برخه ده چې د پولیو مایلایټس پر تبان وکړ تاسو کا سوال لري. نو که تاسو زنګانه کې څه مشکلی کې دي چې د اورتوپیدی کوم متخصص تاسو مراجعه وکړئ، عمل ته نږدې هغه تاسو د نږدې نو وګورئ چې څه مشکل لري تاسو.
سلام علیکم صاحب امیر خان، خبرې کوم سوزولن. سلام محترم ډاکټر صاحب ته وروره. ډاکټر صاحب، ما پوښتنه دا ده چې دا اورېدونکي پوښتنه چې کوي چې مور شو دا کومه ده، په دې کې داسې چې تاسو د فکر د نظره کوم میږه ویټامیني شی وخوري، کومه داسې یخني لا د چرګې یخني لا وړه غوښه لا میوه لا کوم وړوکی ماشوم چې ژاړي دوی هغه ماندې چې داسې اوږه ونه خوري، پیاز ونه خوري، تروسي شی، دغه باره کې تاسو څه نظر لرئ چې دغه وړو وړکي ته هغه خېټه درد ته څه تکلیف رسوي که نه؟ په دې باره کې که معلومات ورکړئ مهرباني تاسو نه.
حتما، تشکر. خب دکتر صاحب، میخواین بپردازین به این سوال؟
زه به ضرورت وایم چې زموږ سره تماس کې شول، اصلا مور چې ده باید ډیر لکه سابه، میوه او هغه غذایي مواد چې ګټور پروتیني او ویټامیني مواد ورکې موجود وي، دغه نه چې استفاده وکړي، نو ماشوم ته خامخا پسله لکه یخنی تاسو ویل وخه دا ټول شان مور ته پر ډیر ګټور دي چې هغه په تای کې شودي جوړ کړي او ماشوم ته ورکی. بعض شیان لکه تاسو ورته اشاره وکړه، بعض شیان خو بعض وخت داسې دغه وي زموږ تاسو کې پسله افواهات د شان چې بعض غذایي مواد تاوان کوي، نو بعض غذایي مواد چې مور ته تاوان کوي، نو فهمخه ماشوم د پاره هم دغه کې پسله شو د کې وزیر تاوان ورته کوي. نو عمومي شان پروتيني غذایي مواد او دا ټول سابه، خصوصا دا ټول شان چې غذایي مواد کې موجود دي په خوراکي تو کې، د مور کله چې وخوري نو شدیب کې جوړ شي ماشوم ته، او ماشوم ته ډیر ګټور دی. خدای دې وکړي نه پوهیم چې تاسو قناعت بسل شوي که.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. یک شنونده دیگر هم میخواد سوال بپرسه. سلام علیکم.
مردر لری شدر میدا دوام دیر کردی تر قندار و پاکستان کل پر کم پیدا نداره تکرینو دا چکن دوام سرین کسیموی.
محترم رور استاس بزاو که بعد داس وویم چه اصلا دپخ درد باید مشخص وی کنه، باید بعضی شو خصوصیت باید مشخصی چه کم زی چنگ درد پا مفصل کدی، درد پا کم زی دپخ کدی، پا کم زی کدی، نو دا دیر دقت ضرورت لری چه باید یو متخصص اغا نگدی نه چې د اورتوپیدی یا د هډوکو یا د مفاصل متخصص وي، او یا د اعصابو چې تاسو ورته مراجعه وکړئ، او هغوی په اصطلاح مکمل تاسو دغه وکړي، په اصطلاح تدقیق وکړي چې مشکل په څه کې دی، ځکه ډېر نور عوامل دي چې په دې کې رول لري چې دا باید مراجعه وشي یو تخصصي سنټر ته، چې ترڅو تخصصي مرکز ته ترڅو دقیقه څېړنه وشي چې مشکل چیرې دی.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. این هم شد. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در این برنامه صحت در مورد فلج اطفال یا پولیومایلایتس صحبت میکنیم. دکتر خلیل نورزاد، مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونیسف یا صندوق وجیه اطفال سازمان ملل متحد، مهمانم است. دکتر صاحب نورزاد، بیایید سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی که تعداد زیاد از دوستا اینجا سوالات و نظراتشان را شریک ساختن با ما. تشکر باز هم از همتان. خب یک دوست ما اینجا نوشته که از ما خواجه خورکی خورانم دغه فلج بدمرغ مرض واخسته، ده خدای په خاطر خپل ماشومان په وخت سره واکسین کړي. که یک موضوع بسیار مهم است، پیام بسیار جالب که تا لحظات بعد با دکتر صاحب نورزاد در مورد واکسین و اهمیت واکسین ضد فلج اطفال صحبت میکنیم. و سوال دیگر که اینجا بسیر هیلمند پرسیده، گفته که آیا دا ناروغی د انسان پا عمر پر ارتباط لری، یعنی پا کم عمر که احتمال زیاده؟ دکتر صاحب نورزاد، هرچند شما پیشتر اشاره داشتیم.
بله، خدمت شنونده عزیز خود باید بگویم که جنابی بسیار لمن سبینا گفتن که دوباره عمر پرسیدن. فلج اطفال میتونه که در هر عمر انسان مبتلا بسازه، خوزیاتر وقتش در سن زیر 5 سال دیده میشه. یعنی مستثنا نیست که سن بزرگ باشه و بالاخره مبتلا نشه، زیادتر و زیادتر اطفال زیر 5 سال به این مرض مبتلا میشه. از اون خاطر در افغانستان به صورت کمپاین واکسین ضد فلج اطفال برای انداخته میشه تا تمام اطفال زیر پایین 5 سال اینا باید واکسین شدن.
این شد محمود بریالای کیوان، خدا کنه که درست تلفظ کرده باشم، نوشته کرده که لغمان څخه په افغانستان که ده گزن پیخ ورستر بلی په زیادی دوده، علتی څه دی دکتر صاحب نورزاد؟
جناب محمود بریالای کیوان ته زبده خبرو کوم چې په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی دی. په 2011 کال کې په افغانستان کې اتیا پیخې د ګزن لیدل شوی. 2012 کال چې پروسه کال وو، دا پیخې ودر شو رټ شوی ده. او سه کال همدا اوس په افغانستان کې تقریبا 8 د ګزن پیخې لیدل شوی دی، چې دا یو پرمختګ دی پر حقیقت کې د ګزن د مبارزې په ضد باندې د ګزن د مرض د لمنځه وړلو په وړاندې. نو دا په حقیقت کې یو پرمختګ یعنی دغه شوی نه دی په اصطلاح. خو زموږ غوښتنه دا ده چې ټول هیوادوال په دې کې ګډون وکړي او ټول هغه رضاکاران د واکسین رضاکاران چې دوی کور ته ورځي، کور په کور ګرځي، ټول ماشومان ورته راوباسي. مریض، ویده، میلمه، اکثره نوي زیږیدلي ماشومان دوی ورته نه راوباسي. نو په دې خطر باندې دوی د خطر سره مخامخ کیږي. نو انشاءالله پرمختګ شوه دی او پرمختګ را روان دی. خو په دې کې د ټول هیوادوالو قوي ګډون ضرورت دی. مننه.
تشکر از شما. همچنان شنونده دیگه داریم، بشنویم که چه سوال میپرسه. سلام علیکم. صدای رادیویتان رو لطفاً پخش کنین که صدای خودتان ما بشنویم. بفرمایید. و علیکم السلام. صدای رادیویتان رو پخش کنین لطفاً که صدای خودتان رو بشنویم.
ما داکتر سمیدا پښتنه ده که چیرې یو مور چې دې ولري نو تر هغه ته دوا یا یو چی ورته پیدا کړي چې وي خو یو شدې نو مور پرې پیدا شي.
تشکر بسیار زیاد از شما داکتر صاحب نورزاد. سوال جالب است، لطفا کوتاه.
دا ورور ته باید وایم چې مور خامخا شدی لري. خدای پاک دا ماشوم چې پیدا کړی دا ماشوم خوله چې په تکی کې خودل شي او ویر دی، نو په اوتومات ډول الته یو هورمون افراز کیږي چې یو 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 کیمیاوي مواد دی. البته د غنه د دماغ نه هغه باعث دیږي چې راش پیونه کنه نوزي او په تکی شوی جوړ شي. نو ان شاء الله چې تاسو کوشش وکړئ چې دا ماشوم د تشویق په اسلام مور تشویق چې خپل ماشوم ته خپل تای ورکړي، ان شاء الله شریف کی جوړ شي. مننه.
قاری پشتون زنگ زده بشنویم که چی سوال داره. سلام علیکم.
وعلیکم سلام دکتر صاحب مصطفی جان شریکی تاسو سلامونه ورنه کوم. تاسو تخنیکی همکارانو تاسو سره ملما تاسو ملما تاسو سلامونه ورنه کوم. ما یو تاسو سره ملما چې په سندې خدای دې کې زده پروګرام په اول کې نو ما چې په سندې کې تکراری نه یي یو په سره خو نه دار چې دا ماشوم چې نوې پیدا کیږي فرضاً په خاطر ماشوم پیدا سو
خو به خلکو دا کله ګلیکوز تشکاری ورکولې د ډاکټر صاحب مصطفی جان دا ګلیکوز تشکاری دی ورکولې د شیدو پر ځای باندې نو اوس هم دغه هغه څومره ګټورې دي اوس هم ورکول کېږي که نه ورکول کېږي یعنې شیدې د مور شیدې اولې د مور شیدې ګټورې دي که دغه تشکاری ګلیکوز نه خوا به خلکو ورکولې او دومه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده زما کوچنکه لور ده همیشه
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب پشتون که این سوالای اساسی رو پرسیدین. از رادیو بشنوین دکتر صاحب نورزاد به شما جواب خواهد داد. سلامت اوسی منن خدای پامان.
ضرور په جواب کې بدوم چې یو مشوم چې نه پیدا کیږي نو په خو داسې یو بد انانات او رسم رواجونه و چې د خپل مشوم ته کند هغه په اصطلاح هغه د مور اول نشي دی بینور کول غو بیسته چول او ویل چې دا پاک نه دی او بیا ورته خواګه ورته ورکول خدا بالکل غلط خبر غلط کار دی نو ماشوم ته باید اکنډ شدی امغه دی ماشوم د مور اولنی ماشوم وبخه د مور اولنی شدی چې دا باید ماشوم ته ورکل شي ډیر زړه ګټور دی دغه وجود په مقاومت لوړولو کې ډیر زړه رول لري او هیڅ کله ګلوکوز د شان هیڅ شی مور کې تر شپږ مشت پر ماشوم ته باید بدون د مور د شودونه هیڅ شی باید ور نکړي شي مننه او د دوی په د دویم سوال زاپ په ارتباط باندې چې دوی کوښنی لور چې د پیسال باندې خته نو دا باید د دیتا باید وارث په دورت ورکړل شي او یو رقم ته دغه پودر د وارث په باندې هغه باید دامدار ورته ورکړل شي او یو نګدی کلینیک ته مراجعه وکړي او متخصص باندې خصوصا د کوښنانو متخصص ته ورکړ کی ترڅو چې علت معلوم شي مننه
در مورد فلج اطفال صحبت میکنیم.
سلام علیکم دکتر متفاضل پی بعد از روزتان بخیر خوب هستین؟
سلامت باشین تشکر خوش آمدین کیستین و سوال بکنین لطفاً.
تشکر لطف شما هست من کریم وسندوس هستم از ولایت زیبای هلمند با شما هم کلام هستم دوستاست متفاضل پی برای شما و تمام شنوندگان و میهمانان شما سلام تقدیم میکنم.
سلامت باشین وسندوس بفرمایید.
سلامت باشین برنامه اخیر به همه رادیو شما وصل شدم دیگه ما یک چند سوال دارم دکتر صد سوال اول می بود که مثل وقتی هم گفتن دکتر نه همه قسمت تلفنتون خانمایی که تازه اولاد میکنن هم سی بود اما فیلی شیر خود به اولاد خود نتا میگه یک چیز ضرر خیلی رو دوری میدن چرا به خاطر اینکه چقدر فایده داره که و دیگه اینکه وقتی که تفیلی پیدا میشه روغن زرد یا مسکره یرم نگران بعد من بحث فکر میکنم ان تاریخ پیدا میشه سیر برزی روغن زرد میشه وای ضرر واقعا نداره برزی و دیگه سوال می تو وقتی گوش صفر درد میکنه روغن میگیره سرخ میکنه به گوشش میندازن میگه پایه واسه روغن سرخ میکنه این بعد گوشش میندازن میگه به خاطر
میفهم تشکر وطن دوست برچند جواب سوالایتان در خود سوالایتان موجود است بسیار زیاد تشکر ما امروز در مورد فلج اطفال صحبت کردیم از اول برنامه در این مورد کدام سوال مشخص دارین شما؟ تماس ما با وطن دوست قطع شد خب دکتر صاحب نورزاد بپردازیم به سوال وطن دوست کوتاه لطفا جواب بتین بعد برنامه را ادامه میتیم
بله بسیار تشکر فکر میکنم سوال ایشان جواب برشان را شد خب بازم برشان میکنم فایده به اصطلاح فله یا به اصطلاح امو جوکی برش میکنم در ابتدا که طفلک تولد میشه بالاخره شیر مادر میباشه و بسیار فوق العاده تمام ایمینوگلوبین ها یا به اصطلاح موادی که بسیار جات مفید است و وجود طفل از امراض گوناگون جلوگیری میکنه از دهی مواد فله موجود است به می خاطر طفل وقتی که تولد میشه در وهله نیم ساعت اول باید هر چیزی تر امو شیر برش داده شه و در ضمنش روغن زرد که برش میتن به قبلا عرض کردم که تا 6 ماه غیر از طفل غیر از شیر مادر برش چیز داده شه به خاطر که اطفالی که شیر مادر تغذیه میکنن آی کیو از یا به اصطلاح ذریب زکاوت از یا از طفلایی که از شیر مادر تغذیه نمیکنن بیشتر است و این روغن زرد که در گوش میدازن یک پرکتیس غلط است هیچ کاری کنه
تشکر
زمین عبر میکروبای دیگه هم مساعد بسازن
مهمانم است امروز دکتر خلیل نورزاد مسئول بخش فلج اطفال در اداره یونسف یا صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد پولیو چیست چگونه به وجود میآید چقدر خطرناک است آیا معالجه شده میتونه و قابل جلوگیری است یا نه در امین مورد صحبت میکنیم و تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به موضوع واکسین پولیو که چقدر با اهمیت هست و همچنان سر خواهیم زد باز به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. اینجا شنونده های خوب ما سوال های پرسیدن که از دکتر صاحب نورزاد خواهیم پرسید. دکتر صاحب، این درست است که از زمان داخل شدن ویروس پولیو در بدن و بروز اولین نشانه های مریضی بین 5 تا 35 روز در بر گرفته میشه؟
بله، دوره تفریق از فرق میکنه از 5 تا 35 روز. این وقتی که وقتی اولین دفعه ویروس یا میکروب داخل وجود میشه، این وقت در بر میره کنه، بالاخره بعد از اولین اعراض و علائم ظاهر شوه.
تولنیز شبکه اینترنت، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا ازادي راډيو سره اړیکه ټینګ کړئ.